آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دیونه کې اوریدونکو پر بیلا بیلو مسلو پیغامونه راته پریخي ډیرای پیغامونه د روژې د مبارکې میاشتې پر مهال د بایو د لوړوالي او د خلکو د بیوزلۍ او نادارۍ د کیسو په اړه دي. په افغانستان کې تیر اونۍ نوی تعلیمي کال پیل شو، خو نجونو ته پکې بیا هم تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د تګ اجازه ورنه کول شوه. آیا د شرایطو ستونزه ده او که طالبان په ټوله کې نه غواړي چې نجونې د ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړې شي؟ په دې اړه د پوهنې له یو متخصص سره مرکه هم درته لرو. د پروګرام په پای کې د ورکو شو عزیزانو د لټې د پروګرام لنډه برخه هم درته لرو. هیله ده ملتیا مو وکړئ. پایل ستاسو په پیغامونو کوو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. او دلها دا تلیما د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ صدا پیام رېردم. روجانه د تزمیر په هلمند ګرمسیل ولسوالۍ کې غاټ غاټ ماړه ماړه تجاران ستنه دلته د سی بیوزلی کورنۍ ستا چې د ماشام ډوډۍ ولا کلری، یعنی د ماشام په ډوډۍ په سیاریان دي. نو زمر د خپل تجاران وړونو څخه دا غوښتنه ده چې مثال د خبرې دا بیوزلی کورنۍ سره کومک وکي. مثال کده چا یو روپیه په واسي کې، دوه روپیه په واسي کې، سل روپیه په واسي، باید د دغه بیوزلی کورنۍ سره دوی مرسته وکړي. او په خپل دولت می دا غږ دي چې مثال د خبرې دا مایوبین نه چدی په داروجي کې د سختو ستونزو سره مخامخ دي. ځکه چې یو څوک ځوان شکر سترګي لري، لاسونه لري، پښې لري، په داوه شرایطو کې په دې ګرانی کې په خدای چې اغلا د کور په سادهنګ مثال د خبرې په یو مشکل سره سره رسېږي. نو دا چې یو مایوب یو خارکې نه سترګي لري، نه لاسونه لري، نه پښې لري، داغه د پاره خنو ډیره مشکل ده. نو پر خپل دولت مداجاغ دي چې د مایوبین ورونو سره مثال د خبرې کومک وکړي، د بیوزل کورنۍ سره مرسته وکړي.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو ته کوم. او زه دا پیغام د پکتیکا ولایت خوشامند ولسوالۍ څخه پریدم. د ازادي راډیو چې مې دا هیله ده چې دا پیغام تر مسؤلو چارواکو ورسوي. او زما کوم مهاجرین چې له ایران او له پاکستان راغلي دي یا په زور ایستل شوي دي، له هغو سره دې د روژې په مبارکه میاشت کې مرسته وشي. ځکه چې هم بارانونه دي، هم شی نه لري. اکثره داسې هغه چې پردو کورو کې اړولي دي، کورونه نه لري، او اکثره چې بیا کورونه لري بیا د نور شي وس نه لري. له حکومت چې مې هم دا هیله ده چې مرسته باید ورسره وکړي له مهاجرینو سره.
روجانه دلته تیر ورځ موږ د ګرمسیل ولسوالۍ سفار او ځکه میله و نو زه تللې وم دې بازار ته. ته په خدای باور وکړه، پر هر چوک باندې به دوه دانې درې دانې د بستر پرست مېرمنې ناستې وي. خدای واس به کوي چر مسلمان به ولیدې ولا وروره کدی لس روپۍ په واسي کدی شل روپۍ په واسي کومک را سره وکړي. نو زما پر مړو تجارانو باندې دا غږ دی چې تاسو به څه وخت د خپل زکاتونه باسي. خدای غدا چا خوندې ومنې دې دا غږ مرته د افغانستان خو یا به خاون شي حصوي، یا به زوی شي حصوي، یا به د کورنۍ سرپرست نه لري، د بچانو پالنه به د دوی په غاړه وي. نو ورکه زکاتونه ورکه. خدای غزمر د افغانستان شریف خوند دي چې درنه پوره چا په لو ولاکلی دی. لو مګر نن الات دغه ته مجبور کړی دي چې چوک تراوتلی دي. ما او تاسو ته خاص زارې کی چې کومک را سره وکي. پر مړو تجارانو مدغه غږ د کومکونه ور سره وکي. او بل دغه ما یوبین ورنه چې ډیر په سخت ستونزو کې دي. د اسلامي امارات سمې دا غوښتنه ده چې په خوا به د یو مایوب ما شپږ زره او وسه دوله زره کی کې دوله زره او وسه ورشل زره کی. ځکه چې دغه دروژې حالات راغلي دي. پروژې کې هر شی ګران دي، نظریات ورته لري. خدای پاک دې وکړي چې دغه ته د ازمر ماړه تجارانو ورنه توجه کی او دغه به سرپرست مېرمونه سره کومک وکي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم رور جان. از یو مازدا موټر چلون کې جلال آباد څخه. دغه اکثره شوینه چې ګران شیب دی د کی دولت لا سم دی. دغه کمیسونونو په نوم چې دوی کوم قرارداد د خلکو تور کړی دی، دا د لاریو کمیسونونه. نو دغه به مونږ به چې کوم مالونه دی کابل دی زاینه راوړل دی خانه بمبار وی وړه خانه بارزان رتللو په 2000 روپۍ. نو دوی د خپل غټې د پاره 2300 د موټرو نه 400 اخلي. نو دوی به چې دا کرایګان شپږ زره و زره سو چند جیګی کړي د نوبت معاملې. نو دا چې د اکثر دغه کې دا چارواکي لاس لري، دغه کمیسونونه خلک ناراض دي. نو دغه باید ختم شي. نو دغه کې ډیر فساد دی، ډیر خلک ته نتنګ راغلي دي، خاص کر موټروانان.
عبدالسلام ام د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ خبره کوم. زما ټولو مشرانو مجاهدینو او مسؤلینو ته دا پیغام دی چې باید زما غږ واوري. د ټولو مسلمانانو غږ باید واوري چې په دې مبارکې روژې کې ولې د دوکانداران دونه ګران شی ورکوي. که غوړي، که بوري، که پلمېټې، هر شی دغسې حساب کړه ګرانې ور په ور مخ په لوړې دي. باید دا په دروژې کې را کنټرول کړي. باید د دوکانداران ته نرخنامه کښې دي. باید ټول شیان ارزانه کړي. په دې مبارکې روژې کې دا د دو خلکو پای څه. باید مشران مجاهدین په دو باندې جدي توجه وکړي چې پاملرنه ورته کی چې باید دا رنګه ټول کې دا دکاندارانو ته نفهمه کړی دي چې د شان سره ارزانه کې دا اوس موږ خپل پرې ګل ټوډي باندې بس نه لرو دکاندار ان شاء الله د اسمان ته ورسېدل ګرانی ورکی دا د خلکو پیاڅه.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته زابد رحمان د زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ سیم د ځنګلي منطقې څخه د موږ لارې ډېرې خرابې دي ورور جان د امارت چارواکو سمې دا غوښتنه ده چې موږ لارې را جوړې کی تقریبا چې باران وسی موږ د تنګای بولی یو شیدا ده چې په دې بیخنه ستلای مریض کوي بیا لدې چې تقریبا دغه تړو غزنی ته لمو چې بل ولایت ته غځې تړو کلات مرکز موږ رسیدګی نه لرو ورور د ما پیان دي تر لوړو چارواکو ورسول سي.
ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم. زه د روزګان ولایت د چرچینو ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم چې د بي سیم شرکت والا ته ما دا پیغام دی چې د یی د خونې نایلې ته خبره وی یی د چرچینو ولسوالۍ څخه خپل نور خدیم ټولې کې وروره د داس په سوو خلک دی روجې پاتې سوي دي چې هیڅ معلومات یې نه کیږي وای نه نه درو ساري درو ما څخه په خبرو مو یو ورځ بلی ورېست کی. السلام علیکم.
محمد لغمانه ام دا د لغمانه لشم ولسوالۍ ورشدون کيم او د پخوانیم نتیز واکونو سرباز ما او دغه کم چې دوه کې دغه د افغانستان خلکو په سر سودا شي او د ملت په سر او دغه یو باطله پروتو دا د باطله د ان شاء الله چې دغه د بعد روزي ان شاء الله چې افغانانو باندې به وصول او ارامي ژوند راځي او ټول زمونږ هغه خوندې ورونه به بیرته درس او تعلیم ته به مخه کوي او دغه پاسیب چارواکو نه دغه غلطي وشوه او د امریکایانو دا حکومت په نیغ په نیغه دغه 5000 زندانیان چې خوشی کړ او دا زمونږ حکومت دی منظور دغه و چې دا حکومت به خوشی ان شاء الله دا د فیب افغانان خپل تصمیم نشي چې زمونږ د ځوانانو لپاره کار نشته زمونږ خپل لپاره کار نشته او ان شاء الله چې دغه روان پسرلی کار به ان شاء الله د افغانانو لپاره ټول کار دی او ان شاء الله چې مونږ به دغه ځوانان دغه قدرونه به نور افغانستان نه نوځي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. موږ د پاکستانی پوسخه داخل لرو په دا باندې موږ حوصله دوی نسی ماتولی چې پر بیګونا خلکو باندې بمبارونه او ظلمونه او وحشتونه کوي. نو موږ د پاکستانی پوسخه دا غواړو چې ظلمونه د نور ودروي. زما دا پیغام د ازادي رادیو د لارې څخه و ټول پوسخه ته ورسوي.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو خوشو اوریدونکو ته زه محمد انی پلهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپینو پرانو څخه دا پیغام درته پریږدم دا چې د روژې مبارک میاشت له ټولو هیوادوالو په خاص ډول د تجارانو دکاندارانو هټیوالو څخه مداهله ده چې تاسو لږ څه تخفیف له خپل هیوادوالو سره وکړئ د اندې روژې په میاشت کې ځکه دا یو ډیره مبارکه میاشت او زموږ تاسو هیوادوال ورونه ډیر غریبان دي نس کولای چې خوراکي توکي واخلي نو که د تاسو لږ څه تخفیف پر سره وکړي په خپل بای کې خپل بای لږ څه کنټرول کړي او دوی به دغه شان په لږ څه ارزانه واخی او همدارنګ د حکومت څخه مداخله د چې تاسو د خپل هغه شان سه هوا تر ورديږي د غوپه ګمرک د غوپه مالیاتو کې لږ څه تخفیف وکړي تر څو تجاران د لی دغه شان پر غریب هوادوالو باندې ارزانه خرڅ کړي او همدارنګ د ټولو هغو مړو شتمنو تجاران څخه مداخله د چې هغه پاترابو کې وسیږي خپلو نزدې ګاونډیانو مسایو سره کومک وکړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. احمد زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ سیتخیل د کلی څخه زرپلاین کې نو زموږ مشکل خدا ده چې موږ د اوبو مشکل ده د بندو چې باید موږ ته امارت خدمت وکړي او بندونه راته جوړ کړي. موږ ډېر اوبه لرو خو دغه پالتو روانې بې ځایه دي. نو هیله ده چې تاسو موږ دا پیغام ورسوي د اماراتو مسرانو ته او د اماراتو کارکوونکو ته چې موږ ته دا خدمت وسي او زموږ بندونه وتړل سي.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ نه پیغام په لیکل تاسو سره يم چې د ګیرو ولسوالۍ کې یو رقم ساري مرض لګیدلای دی. خدای دې وکړي تاسو تر مسلې نو پوری ورسوي. هغه د ګیرو ولسوالۍ د حد او سلیمان کلب کلی کې یو ساري مرض د 2 میاشتو د 3 میاشتو راځي روان ده په مختګیم پسې کړی ده. تر اوسه پورې مسلینو داسې خاص غږ د چا نه درلودلی. ډېرې خلک ضعیفه کړي دي. مقصد داسې مرض ده چې تبهیي سردرد یې سال ورسره لري. درې نفره مرګوبلم لري. تر اوسه پورې چا د موږ غمه نه ده خوړلی. باید تاسو دغه غږ تر مسلینو پورې ورسوي.
وردګ ولایت اوسېدونکی نو سږ کال دلته میدان وردګ ولایت کې د نوروز لپاره دسی خواست آماده دونست و نه چه آماده گی ورته نیولی ده نظر نورو کلونو ته نورو کلو په پرتله به د نوروز اوله ورځ رخصتي وه خلکو به زیاتې آمادګۍ نیولې ورته چکر ته به تلله ځای به تلله نو سه کالې خو چا دسې خاص آمادګي نه ده نیولې ټول په کور دي رخصتي م نسته د نوروز اوله ورځ نورو کلونو کې به رخصتي وه خو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه نیک احترامات وړاندې کوم زه احسان الله د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ د پیسنګ د کلی څخه سپاړی کیم د ازادی رادیو څخه دا غوښتنه چې د موږ پیغام تر اسلامي امارت پورې ورسې موږ دغه مشکلات لرو چې سړک مو خراب دی خدې نه لرو یو افغان بیسیم خدار غره د ټول ولسوالۍ ته چې هغه کار نه کوي مریض تر شپخانې نه سره سړک مو خراب دی د پیسنګ پر اند باندې پول نه لرو د درګو پول ولس جوړ کړی دی نو هغه دا یو تکي چې دوه نفر پر لیدل دي دی و لاس دی و په شماته ده نو د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې د موږ خبرې واوري او د موږ پول راته جوړ کړي موږ سړکان راته جوړ کړي موږ ته یو افغان بیسیم خدي راوستي اتصالات راوستي نور وخت نه نسم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
السلام علیکم د ازادی رادیو ز نبی الله زابلی ل زابل ولایت غنداب ولسوالین خبرې کوم د افغانستان ل حکیم حکومت اسلامی امارت اوسنی رهبرانو نموده پښتنه غښتنه ده کچیر ته غواړي سی ل نړی سره ځان سیال کی په نړی ځان پر رسمیت و پیژني همداشان خپل هیوادوالو ته د منل وړ حکومت ځان وشمیري نو لطفاً مهرباني وکړي زموږ د افغان خوندو مندو مسلمانو پټمنو نجونو د پاره مکتبونه شونځي هر څه د تعلیم دروازې خلاص کړي کومو تاسو وګورو لښت ځیر شو فکر وکړو په نړۍ کې ډیر اسلامي هیوادونه دي خونه په یو اسلامي هیواد کې داسې پریکړه شوې ده سی هلته به د نجونو د تعلیم اجازه نه وي یوازې او یوازې په افغانستان کې دا کړه ترسره کیږي لطفا مهرباني وکړئ د خپلو هیوادوالو غوښتنو ته هغه شرعي وجیبي اسلامي حقوقي غوښتنو ته غاړه کېږدئ او خوندو ته خپل حق ورکړئ او د تعلیم دروازې پرانیز
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادي رادیو ته پریښو په دې هله چې هغه کوم ستونزې مو چې یاد کړې هغه ته رسیدګي وشي او هغه کوم سپارښتنه مو چې وکړې هغه باندې عمل وشي
ستاسو پاکلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 21 24 201
په افغانستان کې د اوري میاشتې په لومړۍ نیټه د نوې تعلیمي کال زنګ وکړنګول شو خو بیا هم میلیونونه نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځي او دغه راز پوهنتونونو څخه بې برخې دي ولې په دریم پرله پسې کال هم د نجونو لپاره ښوونځي پرانستل شول ستونزه چیرته ده په همدې او اړوندو نورو مسلو مې د پوهنې وزارت د پخواني مرستیال محمد ابراهیم شینواری نظر پوښتلی
اگر کوم د دوی په منځ کې ځینې مشران سپینګیري علما کرام دي چې هغه ذهنیت همدغه سي دي فکر کوي چې د نجونو زده کړه د اسلام خلاف نه ده دوی برداشت د اسلام نه دي هغه ډېر عنعنوي او وروسته پاتې برداشت دی او هغه څه چې موږ په رسنیو کې اورو د دوی ډلې په منځ کې ډېر خلک ورته وایي چې باید دا کار وشي د نجونو ښوونځي خلاص شي خو هغه د سترې محکمې رئیس چې کوم کتاب لیکلی او ځینې نور مشران ملایان چې د دوی د مشر نه راتاو دي فکر کوم دوی خلاف دي ځینې نورې خبرې ممکنې خو موږ ټولو پټو رازونه نه خبر د په هر صورت دا هم د افغانستان لپاره په ځای ده، هم د نجونو حق دی، بشري حق دی، لکه اوبه، هوا، تعلیم، صحت او بل د دوی د شهرت او د حیثیت لپاره یو مهم مسله ده. نو زمونږ د ملت ټولو جدي غوښتنه ده چې دا مکتبونه باید خلاص کړي.
شنوار صاحب، دوی په ظاهره د شرایطو خبره کوي او کله چې ښوونځي د نجونو بند کړل او وروسته بیا پوهنتونونه بند کړل نو تر امر ثانی پورې د بندېدو خبره وکړه، اما تاسو اوس وایئ چې نه، د ایدیولوژي مشکل ده. د طالبانو یو شمېر مشران خصوصا په کندهار کې چې کومه ډله ده د مشرتابه، هغوی ایدیولوژیکي ستونزې لري د نجونو له ښوونځیو سره. څه کول په کار دي تر څو د طالبانو د دغې ډلې دغه ایدیولوژي بدله سي؟ ځکه د اوږد مهال لپاره خو دغه ستونزه که پاتې کېږي فکر کوم اندېښنې او د افغانانو تشویشونه به ورځ تر بلې نور هم زیاتېږي.
نو د حل لارې خو ډېرې دي. اول خو باید دیني علما په دې فشار راوړي، ورته ووایي چې دا دین د 2000 میلیونو خلکو دین دی، دا د یو څو 15 شپږ نفرو ملایانو نه دی. او د افغانستان د اوسنی نظام ټول مشران هم دا دعوه نه کوي چې موږ د دې خلاف یو. او دویم مسله، د افغانستان خلک هم باید خپله غوښتنه وکړي. دوامداره مشران، علما، ملکان، سپین ګیري، روشنفکران ورشي، خبر ورته وکړي. نړیوالو ټولنه خپل رول لري، باید معقول فشار ته دوام ورکړي. او په عین حال کې د افغانستان باندې بندیزونه او اضافي فشارونه فکر کوم دا هم عدالت نه دی، ځکه د افغانستان خلک محروم دي، زور به هم د افغانستان د خلکو نه وځي. نو دنیا دې لږ تعامل طرف ته مخ کی، او د اوسنۍ ادارې دې لږ خپل منافع او ډېر د افغانستان د خلکو منافع پام کې ونیسي، نو فکر کوم دا د حل لارې دي.
بله، او شنوار صاحب، کله زره تخنیکی اړخته راسو دغه د شرایط موضوع چې طالبان وایي چې خوندوي کې باید داسې وي چې هر انجونو ته باید خوونکې خزینه وي دغه راس پانتونونو کې، هم دغه شرایط په خوا تاسو په هنه وزارت کې کار کړی وو، په هنه وزارت کې دغه شرایط په خوا څومره پر ځای وو، او که اوس طالبان وغواړي چې دغه ډول شرایط رامنځته کړي دا چاره به څومره ورته اسانه وي؟
لومړی خو په تیرو نظامونو کې د جمهوریت په شمول او دغه مخکې نظامونو کې د شپږم سم نوروز سره د جنکو ولا کم ټولګي بیلو، جنکو یای مکتبونه جلا او په ځینو سمو کې جلا مکتبونه ممکن نه، نو به یو شپ د جنکو یو شپ د لکانو په زیاتره ځینو کې مکتبونه جلا. او تر اوسه اوسه خزینه معلمان د جنکو مکتبونه تور کړی شوی، په ولایتونو کې چې خزینه معلمان نه وي په جنګ او د وجې د روسا پاتېوال د وجې د چالو خلستون زلامه، هلته به ډېر په حکمت هغه زاړه او سپینګیري استادان چې با اعتبار وي او د کلي د خلکو په مشوره جنکو ښوونځي توضیح شوي چې هماغه د جنکو کاکاګانو او ترونه او ماماګان وو، یعنی پردي خلک نه وو. نو خلک خوشحاله وو. یوازنۍ ستونزه هغه کې په ولس ولایتونو کې د امنیت ستونزه، هغه امنیت ستونزه هم حل شوې. نو په دې حساب دوی خو موږ یعنی زموږ ملت باید دوی ډېر ټینګ را ونیسي چې هغه د ناامنۍ ستونزه هم حل شوې ده، هغه د امنیت شرایط هم برابر شوي، نور خو نیز بهانه ده. پاتې شو د خزینه معلمانو خبره که دوی کوي، خو همدای وخت جنکۍ دې وروځي په پکتیکا کې، په روزګان کې، کونړ کې، بادغیس کې چې جنګونه ځپلي ولایتونه دي، دوی بیا هلته د جنکو لپاره ځانګړي دارو معلمین نه جوړ شي. د بل لارې هم ده چې د لسم یولسم دولسم سم جنکو ته دي دا درې میاشتې رخصتۍ کې عاجل کورسونه ونیسي، بېرته دې اومتم کې درس شروع کړي. نو که څوک مشکل حالي هغه به حلیږي، او که څوک مشکل ته بهاني جوړوي، فکر کوم دا درې کاله بهاني دي. ممکن ډېر نور لاتونه مې باید دوی په زړورتوب او جرات ملت سره شریک کړي.
د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال محمد ابراهیم شینواری و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. او اوس هم راځو د ورکو شو ځانو د لاټ پروګرام لاندې برخې ته، چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
سلام علیکم، زما محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادي رادیو و ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست د مامزي په نامه چې تقریبا د شپږ اوو کالو څخه نظاره کوي، اصلا د دراوت د ریزک د کلي دی، که څوک د ده پر برابر باندې حال احوال لري زموږ سره دې حال شریکي په دغه لمبر باندې. او لمبر به درته تکرار کوم، 0503 شپېته 404. خدای په امان.
بله، سلام علیکم. ورسم سلامونه تاسو ته، او کله رسم ته پنده وختم په خیر. الحمدلله امن نه لغمان څخه نو زه یو تر زه چې نه سر نه نه کی تقریبا د مې سیګ نه دره کا شوه دا چې په سلام وای څو کالې تر وک نه پاتم د پار څه معلومه ته نه مته په داو شنه راځم دی وای چې پیر وا بیا تیا نه هیڅ په سوا تا یا نه سي پیر وو
د نادرکی اعلان عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین لمسیان دي. دغه دوه تنه ماشومان د یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبې ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي: 0 52 20 20 او بله شمیره یې ده 0 50 99 99.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو او ټولو مینهوالو ته، همدا وخت او شیبه هم خیر. نور الله هجران ما له کابله. زمونږ یو ورک شوی عزیز چې تقریبا 4 کاله کېږي او مخکې ما پیغامونه ثبت کړي وو په ازادۍ راډیو کې. د ملاخیل ورور دی، نواب نوم دی، داسې د 8 دېرشو 10 دېرشو کلو به وي په عمر کې. میانه قده سړی دی، برابره ږیره لري او په اعصاب مغزو کې جوړ دی. خاصې د کور نه خفه شوی تللی ده، 4 5 کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یي، نو مونږ ته په دغه شماره زنګ وکړي. زمونږ د واټساپ شماره ده، البته زما د واټساپ شماره ده چې 4 ساعته خلاص وي انشاءالله چې څه خبرې راشي، عکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره 0 54 15 53. یعنی 0 1 1 1 4 1 5 0 3. بله اتصالات شماره ده هم درته وایم چې ساده شماره ده 0 58 1 1 6 9. یعنی 0 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
سلامونه نیک هیلی د ازادي رادیو د ورکو سو اجزان او دوستانو د خبرونی ټول او وريدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براترو غو جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمه اوسیدونکو دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال رئیس لخپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نموړي پاړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په دپسې سخت پریشان دي. کچېری حکمت الله جان یا د نور ملګری یا بل څوک د پاړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې نو د مهربانۍ له مخې دې ماته دې په دغه لمبر زنګ ووهي 0-2-21-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-2-21-1. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دې زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعظم حسین د فراد ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه یم. زما ورکړو ته احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی دی. شپږ کاله کېږي چې نه درک سوی دی. مرد د پاړه باندې هیڅ معلومات نه لرو او مرې دی درویش کاله یا څلورویش کاله. کوم ورور چې د پاړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوه شمېرو باندې د اړیکه نیولی سي او د واس مطابق جایزه هم لري 0-3-8-2-0. بل شمېره وایم 0-2-6-18-1-4. وسلام په احترام.
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړی مسې ښاغلی طاهر روشن صاحب تاسو ته او همدارنګه ټولو قدرمنو اورېدونکو ته سلامونه په دې لیم چې ټول به راته روغ خوشحاله یست. جامله ته دندرست اختر محمد خادم یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وروڼه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم سوي. کله چې موږ د ده څخه پوښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي. خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایه. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوت د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د مځکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. که چیرې محمد داوود هر څوک پیژني یا د ده محمد داوود شناخته وي، نو کولی شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9. شمیره یو ځل بیا وایم 0001 4 2 8 1 9، یعنی 0001 4 2 8 1 9. او دویمه افغان بسم شمیره ده 0001 4 3 9 2 1.
ده آزادی ملما
د آزادی رادیو د آزادی ملما قدرمن اوریدونکو ستړي مشي، هیله ده چې تاسو ټول به روغ جوړ یاست. د دې آزادی ملما په پروګرام کې یو ځل بیا ظفرید سیال ستاسو قربانی. نن را سره په دې پروګرام کې د افغانستان یو پوښنۍ خبريال ملما دی. ازموږ دا میلمه د ټولنیوز پوښنۍ خبریال عبدالله حمیم دی. عبدالله حمیم په 13 کلونو کې د افغانستان د جنوبي ولایتونو څخه دغه ټلویزیون ته راپورونه برابرول. دا چې په دغه موده کې حمیم د کومو مشکلاتو سره مخ شوی دی په دې مرکه کې به ورنه وپوښتو. حمیم صاحب، ډیره مننه کور دی ودان چې وخت دې راکړ او موږ سره خبرونه کې خبرې کوي. که په پیل کې راته دا وایي چې عبدالله حمیم څوک ده، پیدایښت چیرته شوی دی او زده کړې چیرته پیل کړې دي؟
ډیره مننه فریدې، سلامات اوسې، ژوندۍ اوسې. زه په اصل کې د اوروزګان ولایت یم، اما زه په هلمند ولایت لشکرګاه کې پیدا شوی یم، همالته لوی شوی یم، همالته مې ښوونځی لوستې ده، همالته مې ټول ژوند مې له هماغه ځای څخه پیل شوی دی، خو په اصل کې زه د اوروزګان ولایت څخه.
حمیب صاحب، د زده کړو د پیل نه راته وایا، ښوونځي ته د لومړي ځل لپاره چا وړی وي؟ هغه ورځ دې یادیږي؟ ځکه عموما ماشومان چې ښوونځي ته په اوله ورځ باندې د کورنۍ له خوا وړل کېږي ژاړي یا نه غواړي چې ښوونځي کې پاتې شي. تاسو د هغه ورځ په یاد ده که مخاطرت شی ورنه لري؟
زه ښوونځي زما ماما بوتلم، هغه ښوونځي کې شامل کړلم. زما سره مې د ماما یو زوی هم و چې ما هغه سره همسولي و، خو زه فکر کوم زه د هغه څخه لږ مشر وم، چون ماماګان مې ښوونځي ته تلل نو د هغوی سره موږ عادت و، او چون کور کې موږ درس ویله، مسجد کې موږ درس ویله، او د نورو ماشومانو پره کم نه و. او اوله ورځ ما یادیږي د طالبانو د حکومت تیر ځل دوره وه چې موږ دغه لیسې نوم اوس د شهید انور خان په نوم باندې دی، هغه وخت کې د شهید ملا بورجان په نوم باندې چې طالبانو دغه لیسې نوم یو شوي و، د ملا بورجان په نوم باندې و، د هلمند د مرکزي لیسو څخه وه. نو په هغه ورځ یې بوتلو، مکتب کې شامل کړو، او هغه زما ماما زه فکر کوم ما کشر و، هغه نه شاملوه. خو بیا ویل چې نه، یو ځای ځي یو ځای راځي، بیا موږ هغه ځای څخه چې موږ سره یو ځای وو. د ماما د زوی مې مور پلار نه وه، هغې په اروپا کې اوسېدل، زه د ماما زوی مې همالته وو. نو ما هغه سره همزولي وو، همېشه به یو ځای ښوونځي ته تلو راتلو، او د ښوونځي داخل څخه نه، خو هغه وخت کې چې زما پیدیږي زموږ د کوڅې پای کې یو کس وو، هغې سپی درلودې. نو کله کله به بس د دې سپي سره ډېر په جنجال کې وو چې هغې به ما پسې منډه کوله، ځغستله به موږ بې سیرولو دا سپي. نو همدغه مې د هغه وخت د خاطرات څخه ذهن کې راځي.
د درسونو په اړه راته وایا، ښوونځي کې تکړه وې که ماما زوی چې تاسو سره یو ځای تلو راتلو هغه درنه تکړه و، او کوم مضمون دې ښه زده کېده؟
زه فکر کوم چې زه ښه وم درسونو کې، تر دې اتم صنف نام صنف پورې زه ښه وم. وروسته بیا فکر کوم تنبل شولم. ما چون دیني درس سنم ما تعقیبوله مسجد تم تللما ما دینی درس می مواله او بیا د دې ترڅنګ په طالبانو اوله دوره او هغه وخت کې دا کورسونه او انګلیسي او دا شان ډیر کم و او بیا د ناس پروار حتی په نوم باندې زما د ژوند لومړنی استاد ما هغه و چې دا هغه کور ته بزت للم هغه ماته جامع زار تقسیم منفی ریاضیات او کله کله انګلیسي دا شان ما ټول ما هغه څخه زده کړی دی اوس چهار ځای خدای دې ژوندې لري نو زه شوم تقریبا درسونو کې دردار نه هم لسم سیمبري زه شوم ما درسونه ویل او د دې ترڅنګ د بازه د ماماګانو کور کې اوسېدل ما ماماګانو سره خپل داناو د نکسر اوسېدل ما غیر باندې ډیر فشار راوړي چې زه باید درس ووایم او زما د خوشی وړ مضمون چې وو او چې زما همیشه په هغه کې نمرې مکمل به وي هغه دری مضمون
حمیب صاحب قدم راته وایي دا چې ماماګانو کره اوسېدی زده کړې په مسافرۍ کې دې کولې ولې په لوړو صنفونو کې دې تنبلي غوره کړه او تنبلۍ طرف ته لاړې څه علت وو
نه پوهېږم ما مسله داسې وه چې که څه هم زه د دې دپاره هملته دوی سره اوسېدلم چې زه باید درس ووایم زه باید تعلیم وکړم که څه هم ماماګان ویم ټول هغوی ښوونځي ته تله پوهنتون ته تله هغوی ډېر زحمت را سره ایستی اما ځینې وخت داسې کېږي چې زه په دې باور یم چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د درس میتودونه ممکن زین میتودونو کې مشکل وي زین میتودونو کې سخت وي اما لایکان شاګردان ستا هغه د هر کم موهیت او د هر کم میتود سره هغه عیار کیږي هغه بلد کیږي اما چې کله نه هم لسم سیمپو ته ولاړم بیا زما وضعیت سم نه و زه به همیشه په خاص توګه د ریاضیاتو سره به زه ډېر په ستونزه کې وم ډېر به په مشکل کې وم
کدام را ته وای حمیم صاحب پانتون ته څه وخت تصمیم ونیو چې پایلې کوي کانکور ازموینه څنګه تیره شوه په دې را ته وایست
زه چې کله لسم سیم څخه فارغ شولم هغه وخت کې 2010 کال او په هغه وخت کې امنیتي وضعیت جنوبي ولایتو کې ډېر خراب و د کور څخه بیرون یعنی یو ولایت بل ولایت ته تګ مشکل و موږ نه پرېښولو زه کشرم وم ما د تصور خلاف لوړې نمرې وړې وې 225 نمرې ما وړې وې او ممکن زما په انتخابونو کې مشکل راغلی و بیا زه د پایاب ولایت علومي بشري او ادبیاتو ته کامیاب شوی وم که څه هم هغه هیڅ ما نه و انتخاب کړی خو زه هغه ولایت کې هغه ولایت ته زه کامیاب شوم نو زه ډېر خوشحاله وم پلار ته مې زنګ ووهي هغې په سپین بولتک کې اوسېدله چې پلار زه پوهنتون ته کامیاب شوم اوس باید زه څنګه وکړم زه او بیا جالب دا و چې زموږ د ملګرو څخه یا مثلا هغه ولایت څخه هیڅوک هغه ولایت ته څوک نه و کامیاب شوي چې څوک د هغه سره تللی وایي یو ځای هلته وایي زړه یې ډاټا وایي بیا مې پلار راته وویل چې نه دا خو ډېر لرې ولایت دی بیا به وروسته تصمیم ونیسو نو بیا زه دولتي پوهنتون ته ولاړ نړم او چون پلار مې ضعیف و هغه هم سپینژری و د درس پر ځای باندې ما کار کوي چون زه به ټلویزیون کې مصروف وم او همداسې کرا کرا هم دې مسلک کې تر څو چې بیا ما شخصي پوهنتون پیل کړم
حمیم صاحب تاسې په افغانستان کې د ټولنیو سره هم کار کړی دی او کار مو د افغانستان د جنوبي زون کولو چې په هغه تیرو شلو کلونو کې هلته جګړه وه او تاسې په دغه جګړه کې د اول خط نه راپورونه ورکول د دغه کار په اړه راته وایي او څنګه مو دغه وظیفه پیدا کړه
ټولو نیوز په افغانستان کې ډیر مشهور رسنۍ و او زه فکر کوم چې د زما په شمول د ډیرو کسانو یو د ژوند لپاره مهم او ارمانونو څخه هم دا ارمان بو چې کاش زه مالته وظیفه اجرا کړم یا ځان د ولار سم زه کار وکړم ما په هلمند کې کار کوم هغه وخت د خاور ټلویزیون په نوم باندې یو سیمه ایز ټلویزیون ما مالته کار کوم بیا زه کوم مریض سره راغلی وم کابل ته کابل کې اسما څخه مخ کې چې کوم کاسل ته کار کوي د بریالي ریمه په نوم باندې هغه کاسل ته استعفا ورکړه ول چې زه اریانا نیوز ټلویزیون ته زما ولته وظیفه مانی ولې ده او دا زای خالد ته دلته کار کوي چې زه ورته وایم ما وی وو زه خود کار کوم به مشکل دا و چې هغه وختو کې زه چهرتان ډیر کشر ملمه دلمه بیا ویزا صحیح ده خو زیل ته کوم چاته معرفي کړلم بیا غیره ټول جمهور څنګ درته د بیرته رااله میلمن ته په دې مابینس کې هغې له کندهار څخه یو خبریال استخدام کړی و. هغه یو دوه هفتې یو شل ورځې کار کړی و خو هغې بیرته ځواب کړی و. بیا کوم بل کس له کندهار څخه استخدام کړی و هغه هم یو میاشت کار کړی و. بیا یو ورځ زما خبرونه درلوده سار سار ټلویزیون کې نو ټلیفون مې سایلنټ کړی و. زه خبرونه کې وم کله چې خبرونې څخه ووتلم لس بجې وې ماته زنګ رالی بیا چې هغه کس هملته زموږ مدیر و د پرویز شمال په نوم باندې هغه وویل چې ما کابل څخه زنګ ولیدی ته زموږ سره کار کوې ما یې وو بیا وایي چې کندهار ته راسته ده لنګ د پلان کس سره چې مخکې له دوی سره کار کوي له هغه څخه وسایل تسلیم کړم داسې کابل ته راسته بس همداسې زه ولاړم. خو جالب دا و چې هغه وخت کې لطف الله نجفي زاده تازه د طلوع نیوز رئیس شوی و مدیر شوی و نو هغه چې زما لومړی ځل چې له هغه سره لیدنه و که څه هم ما دوی ته ځینې ګزارشونه زما څخه غوښتي و ځینې راپورونه ما هغوی ته لیږلي وو خو زما څخه کوم امتحان کوم انټرویو څه هم زما څخه نه دي ترسره کړي. نو بیا هغې ما ته چې وکتله چې زما چهره چې زه ډېر کشر معلومېدلم بیا ما ته وویل چې ته کندهار ته ځې ته هلمند ته ځې ما یې وویل ته څه مشکل دی زه همهلته ځم کار کوم دا دونه وخت مې هلته کار کوي. بیا داسې دل نه دل و ماته وایي زه صحیح ده ولاړ سه بیا ما ته یو څو پیسې هم راکړې چې دا ستا مصارف دي. زه رالم یو شل ورځې ما کار وکړي کندهار هلمند کې بیا راته بیرته زنګ ووي چې دا ستا امتحاني دوره وه ته کامیاب شوې راسه موږ ستاسو سره رسمي قرارداد کوو. بس همداسې د کار 2015-14 کې ما امتحاني کار وکړي 2015 کې ما دوی سره رسمي قرارداد امضا کړ بیا تر 2020 کال پورې ما کار ورسره وکړ.
هلته د کار پړه ته وایست ټول وخت هلته جنګ و په دې شلو کلونو کې او تاسو هماغې ځینې رپورټونه ورکول څومره د راپور ورکول د جګړې له میدانه ستونزمن و او کله دې داسې تجربه کړې ده چې فکر دې کوو چې ولا بس که دې راپور پسې لاړ شم مرم بیرته ژوندی نه راګرځم.
هلته هر لحظه مرګ و ځکه زما اکثر راپورونه زما یعنی ټول د کار تمرکز مې یوازې په جنګ باندې و که هلمند کې و هلته دوامداره جنګ و که اروزګان و جنګ و که زابل و که کندهار و اکثر ولسوالۍ کې به جنګ و نو ډېر تمرکز زما د راپورونو پر جنګ باندې و. داسې ډېر ځایونه راغلي دي داسې ډېر وختونه راغلي دي ډېر داسې پیښې راغلي زه چې به همیشه کوم عملیاتو کې به زه نظامیانو سره تللم ما په خپل د موبایل پاسپورټونه ایسته کوله چې ما زما که زه خدای نخواسته کوم مین انفجار سي یا زه دلته ووژل سم مال چې زما موبایل باید پاسپورټ ونه لري چې څوک یې خلاص نه کړي حداقل زما کورنۍ زما دوستان خبر کړي چې زنګ ورته ووي. نو داسې ډېر شرایطو داسې ډېر حالاتو سره داسې ډېرو پیښو سره مخ شوي چې ما به بیخي خپل د ټلیفون خپل د موبایل پاسورډ به مې ایسته کوو چې مال بیا په اسانۍ سره څوک زما فامیل ته زنګ ووي چې خبرې کړي چې دا غلک یا مړ دی یا ژوندی دی.
او کله چې ژوندی راوتله دې پیښو نه بیرته راتلې خپل دفتر ته خپل کار ځای ته څه ډول احساس در سره پیدا کېده؟ ځینې کسان داسې وي چې بیا زړه نه کوي چې داسې یو کار ته زړه ښه کړي او ورشي بیا له سره دا کار تکرار کړي ځکه هر ځلې چې مرګ په سترګو ویني او بیرته ژوندی راګرځي نو هر ځلې چانس نه وي چې بل ځلې ته ژوندی راوګرځي. بیا دې ولې تصمیم نیو چې ادامه ورکړي ادامه ورکړي؟
فریدې اصلان دا یو جنون و کار کول او یو ټول خوشي درلوده یو ټول غرور درلوده چون چې زه یو داسې خطرناکه ساحې ته به تللم چې هلته به ډېر کم خبرې لاند تلل. یوازې هغه کس زما سره دوه ملګري وه چې یو عبدالعزیز صفدري په نوم او یو هم د رولا روحاني په نوم موږ درې کسان به هلمند کې همیشه یو ځای به همداسې خطرناکه ساحو ته تلو که څه هم نور مشران خبرې لاند به وه هغوی اکثره کسان یعنی ممکن مشکل به درلودي ستونزه خو ډېر کسان نه تلله داسې ساحو ته. بیا چې به ما زما راپور به نشریدي په یو ډېر مشهور رسنۍ کې پر یو غټ سکرین باندې به زما سټنډ اپ نشریدي او ما به خپل ځان ټلویزیون کې لیدي او ما به د هغه فیډبیک لیدي نو زه به نور هم سوال کېدلم چې سبا زه باید بیا ولاړ سم بله ورځ زه باید بیا ولاړ سم او زه باید دغسې خطرناک ساحو حالات خلکو ته وښیم او دا د دې ولایت د خلکو لپاره مال یو ښه چانس دی زه باید دا مس نه کړم چې په هره طریقه یې زه باید ځان دغه ساحو ته ورسوم او زه د دې ولایت د دې خلکو ژه او د دې وضعیت باید خلک قرباني خبر کم نړۍ قرباني خبر کم.
همیم صاحب کدام راتوي په دې رسته یو کې څومره چې موږ د غدري ولایتونو وګړو سره خبرې کړې اوسیدونکو سره خبرې کړې دي دوی ډېر زیاتوند مشکلات لري لکه په دې رسته یو کې د پاکو بو کموالی جوړ ساګانو ته خلګو غرزیدل تاسو چې کله غیز نه ریپورتینګ کولو د جنگ نه علاوه هلته د دغې ولایتونو اوسیدونکو ستونزې څه وي؟
فرید هلته ډېر مسایل و ډېر مشکلات و حتی داسې ځایونه داسې سیمې داسې مسایل به مخته راتلله چې د بې وسۍ څخه به بغیر له دې چې وشکې به ما ورته توی کړل نور به مې هېڅ ما لاسته نه راتلل چې زه د هغه خلکو سره کومک وکړمه. نو هغه خلک هغه وخت کې د پامه غورځول شوي وه اوس هم تقریبا له پامه غورځول شوي دي. مثلا لوی ستونزه هلته د ښوونځي وه هلته د تعلیم په اړه باندې وه هم هلته لوی ستونزه د پاکو اوبو په اړه باندې وه. غټه بدبختي هلته د خلکو علاقمندي مواد مخدرو سره وه چې هغوی کښت کوي کاچاکې کوي روزنه پالنه د مواد مخدرو کول د تریاکو د کوله همدا دا لوی بدبختي وي. ته فکر وکړه چې یو 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 ماشوم به یو کلن اته کلن کلن ماشوم به سیری کالي شلیدلي بوټان به په پښو وه او په یخ په ګرمۍ کې به د ده څخه به یو بیلچا ورسره وه دی به په کرونده کې به کار کوي. د کروندې ارزښت چې دې کتلی وای هغه به په میلیونونو افغانیو ارزښت درلود. اما د ده به څیرې بوټان څیرې کالي به په پښو په بدن باندې به اغوستي وه دی به هلته بزګرو کار به کوي. داسې وضعیت چې دې لیدلی وای چې دا اوس څه بدبختي ده دا بیچاره بزګر چې په داسې یو 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 ناپاک کرونده کې کار کوي او هغه بیچاره په دې نه پوهېږي چې دی دا زحمت باسي د میلیونونو خلکو ژوند تبا کېږي د ده د زحمت په نتیجه کې ځکه هغه به تاریاک کرل هغه څخه به یوروینو ګوډرو کریسټال جوړېدل. اما د هغه به د مجبوریت څخه یا به هغه داسې یو رواج و په دې کلي کې په دې وطن کې چې هغه باید دغسې یو کار وکړي هم دغه بزګري وکړي. نو داسې دغه مشکلات و دغه ستونزې وې او سخت بې وسي به ما ځان به بې وسه ګڼي چې ولې دا خلک دا رقم دی او ولې تغییر نه کوي. خو متاسفانه هغه وخت هم که جمهوري نظام و دې مسایلو ته هېڅ توجه ونه کړله اوس وخت کې هم د هغه ولایاتو خلکو د خلکو ژوند سم نه دی بېچاره ګان اوس هم محروم پاتې دي له هر څه څخه.
سمیف صاحب کدام راته وایي په دغې تېرو شلو کلونو کې چې په افغانستان کې جنګ و تر ټولو ډېر مقاومت د افغانستان په جنوب کې و د دې خلکو یو څه ستونزې تاسو یادونه وکړه د دوی دغه مقاومت په څه کې و؟ دا چې دوی دومره د اردو په وړاندې یا دا چې د امریکایانو په وړاندې دوی جنګېدل دغه مقاومت دوی له کومه کولو او د دوی نارینه وو په دې برخه کې څومره قرباني ورکړې ده ښځې څومره کونډې دي؟
ځکه د توام چې هلته ولسوالیانو کې په خاصه توګه د هلمند سنګین ولسوالي موساکلا ولسوالي زمینداور باغران ولسوالي چې هلته د حکومت په شلو کلونو کې یوازې د حکومت دوه کاله اول لومړني کلونه د حکومت په لاس کې و باغران ولسوالي نور ټول هلته هېڅ حکومت ونه توانېدي چې هلته ملکي حکومتولي رامنځته کړي هلته د دوی تر تسلط لاندې اوسي هغه سیمه هغه خلک. نو دا ولسوالي چې ما یې نومان یاد کړه دا د هلمند ګورنه ولسوالی دی او دا د مواد مخدر د هغه اصلي کارخانې کارځای تولید هر څه په دې ولسوالی کې کیږي. دې کې ځینې سیاسي مسایل و چې همدغه مسایل باید همدا جنګ همداسې وساتل سي دا کاروبار باید همداسې وساتل سي او دا خلک باید همداسې د هر څه څخه لرې وساتل سي. مثلا د خلکو ذهنیت په دې جوړو چې زه تاریاک وکړم او زه مقاومت وکم او زه جنگ وکم جګړه وکم که څه هم د ټولو خلکو نه خو په لوی لاس باندې اکثر همداسې یو څه د خلکو ذهن کې ورته پیچکاري شوي وه. هلته په داسې کور هلته نه وو چې هلته یو ښځه کونډه نه وي هلته یو ماشوم یتیم به نه و او هلته به یو مور او پلار بې اولاده شوي نه وه. ټول یوازې دا نه چې هغوی به طالبانو د حکومت په ضد باندې بجنګېدل نه د هماغه ولسوالیو څخه نظامیان هم وه هغوی به په حکومت کې وه. داسې ډېر مثالونه وه چې د یو فامیل غړي به وه د اکا زوی به په طالبانو کې وو بل د اکا زوی به په حکومت کې وو او دواړو به مخامخ به جګړه سره کول یو بل به سره وژله.
حمیم صاحب د افغانستان د تیر جمهوری نظام د سقوط د ورځو یادونه وکي، تاسو هغه مهال چرته وای او په هغه ورځو کې چې هلمند او په جنوب کې زیاتره ولایتونه سقوط شول تاسو راپورونه درلودل کنه او بل اخره دغه تخلیه شد افغانستان نه وشوه افغانستان نه ووتل کنه؟
زما اخیری د کندهار څخه زما اخیری راپورونه چې زه خپل عمل ته وم د کندهار ټول ولسوالۍ سقوط وې، یوازې ښار پاتې وو. ما لاغه ځای څخه لایف رپورټینګ کوي، ما هره ورځ به راپور درلودی، خو ښار کې د ښار ځینې حوزو کې وضعیت خراب شو، د ښار ځینې امنیتي حوزې سقوط شوې. یعنې د حکومت کړۍ ډېره تنګه وه ښار کې، چې زه له کندهار څخه راووتم کابل ته رالم، خو بیا هم هلته کندهار کې مقاومت کېدی تر ډېره پورې. زه کابل ته رالم او زه کابل کې وم، او یو لوی تغیر راتلی په افغانستان کې، یو لوی تغیر و او ممکن سخت به جبران دی، جبران به سخت و ځینې خلکو ته، ځکه د تیرو شلو کلونو هر څه له منځه تلله، یا مثلا تخیرات پکښې راتلله، سخته وه د خلکو لپاره. نو زه هلته کابل کې وم، او هغه شپه هم زما یادېږي چې زه زما کور کابل کې و، ټول فامیل چې لشکرګاه کې ډېر بد جنګونه وه، همالته لشکرګاه کې مقاومت نظامیانو ډېر سخت مقاومت وکړي او هغوی تر پایه پورې هلته وجنګېدله. زما فامیل هم مره انتقال کړی وو، کابل ته مې راوستلی وو. او هغه شپه چې کابل ښار ته طالبان هغه ورځ مازیګر نه داخلېدله، هماغه شپه باندې زه کور کې وم. زموږ تلونیوس کې نشرات تکراري وه، خو بیا هم ما چې ولیدله په یو ګروپ کې مسیج رالی چې د الجزیرې خبریالان او ځینې کسان هغې ارګ ته داخلېږي. مې دفتر ته وویل چې ما او عبدالحق و مریم وویل چې ولاړ به سوال، دا یو تاریخي شیبه ده او دا په افغانستان د یو بدلون سره مخ کېږي او د تاریخ یو پاڼه اوړي، دا که د خلکو خوښه وي که نه خوښه، ما دا باید ثبت شي، باید د دې امتیاز د تلویزیون سره باید وي چې د دې تصویر هر څه ولري. اما دفتر اجازه را نه کړه چې موږ تللي وای ارګ ته، خو هغه یوازې الجزیرې هغه نشر کړله چې هغې طالبان ارګ ته داخلېږي او هلته هغوی خپل بیرغ ځوړند کړي. اما سار وضعیت کابل کې عادي و، زه سار همداسې دفتر ته راغلم، دفتر ته ډېر کم کسان راغلي وه، زه عبدالحق عمری صافی صاحب دا ځینې کسان زما یاد دي چې اوله ورځ باندې موږ راغلي وو، اکثره دوستان تللي وو میدان هوایي ته تر څو ووځي له افغانستان څخه، خو د ورځې تر نیمایي پورې مو اکثره همکاران بیرته دفتر ته راغله. همداسې بیا وروسته یو بیا هغوی کمېدله، بیا همداسې وتله، خو زه تخلیه کې ونه وتلم. زه همالته افغانستان کې وم، ما تقریبا اته میاشتې نه میاشتې طالبانو د حکومت یا د دوی تر واک لاندې سیمه کې ما کار وکړي، همالته وم.
کله چې ستاسې همکاران زیاتره له افغانستانه ووتلې، لت څه و چې تاسې پاتې شوئ که خپله مو نه غوښتل؟
علتونه خو ډېر وه، زه نه غواړم ډېر په دې اړه باندې وغږېږم، خو چانس و خلکو ته، خلک وتله، هغوی نه چا مشکل درلودی یا رقم چې و، خو هغوی ډېر خلک د افغانستان څخه زرګونه کسان وتله. دې جملې څخه زموږ ځینې همکاران هم، ځینې نه بلکې اکثره همکاران مو، ډېر همکاران مو، هغوی له افغانستان څخه ووتله ولاړه. خو زه او عبدالحق و مریم تر ډېره وخته پورې موږ همالته پاته وو، بیا و مریم ولاړ همالته. د پخوانی کسانو څخه یوازې زه و صافی صاحب و یو څو نور دوستان موږ پاته وو تر ډېره وخته پورې همالته وو.
حمیم صاحب، دغه څو کاله کار چې تاسو ټول نیوز سره وکړو او د افغانستان د داسې یو جنګي زونه مو چې هلته تل جګړې وي راپور ورکولو، تر ټولو بد شیان به مو کتلی وي، د مرګ سره هم مخ شوي یاستئ، په کې داسې خوږه خاطره هم شته په کې چې ستاسې په ذهن کې پاتې وي د خپلې خبریالۍ د دغې مودې نه؟
ولله زه څه درته ووایم، په دې اړه باندې زما ذهن ته اوس داسې کوم څه نه راځي. اما تر خوږو خاطرو زما په ژوند کې تراژیدي ډېره وه، ترخې خاطرې ډېرې وې. زه هېڅکله خپل هغه دوستان، هغه ملګري نسم هېرولی چې هغوی شهیدان سوله، د آزادی راډیو خبریال الیاس دایش تیت سو نعمت الله زهیر په نوم باندې زموږ ملګری وو خبریال د اریانا نیوز ټلویزیون هغه شید سو زما بل نږدې دوست ملګری ارغن په نوم باندې د کابل نیوز خبریال کندهار کې هغه شید سو همداسې نور دوستان داسې هر پیښه چې پکې ده زما لپاره جبران سخت وو او زه به سخت ډارېدلی وم یوازې زه نه هغه ولایت به ټول تر تاثیر لاندې تللی وو چې داسې کس چې هغه په ټولنه کې یو ښه نوم درلودې هغه به د ټولنې د خلکو لپاره کار کوي او هغه بالاخره د ټولنې لپاره قرباني ورکوله نو زما لپاره د دې مسایلو زغمل به ډېر سخت وه او همدا کسان زما له ذهنه څخه هېڅکله نه وځي او نه مې هېرېږي نو زما د کار په موده کې زما لپاره خوږې خاطرې ډېرې کمې وې اما دا رقم خاطرې چې ډېر نږدې ملګري ډېر دوستان یوازې خبریالان نه په نور برخو چې کار کوي ډېر دوستان وو په دې شلو کلونو کې یا زما د کار په دوره کې چې ما یوازې بلو نیوز سره کار پیل کړی وو دا نه کال اته کاله په دې موده کې زما ډېر دوستان هغې شهیدان شول دا هغوی ژوند له لاسه ورکړي د هغوی فامیلونه چې وزه ګورم د هغوی د فامیلونو سرنوشت چې ګورم چې په ښه وضعیت کې نه دي ښه حالت کې نه دي نو زما لپاره ډېر سخت تمامېږي او ډېر سخته ده.
همیم صاحب که د وروستۍ پوښتنې په توګه دام راته ځواب کړی اوس خپل مسلک کې کار نه کوئ لرې یاستئ تصمیم لري چې آینده کې بېرته دغې مسلک ته که چانس برابر شي ورشي او کار پکې وکړي؟
دا زما په فکر باندې چې خبریالي صحیح ده چې مسلک به وي اما زه خپله وایم چې دا یو هنر دی او چون ډېر کسان مو لیدلي دي چې هغوی درس ویلي دي پوهنتون یې ویلي او دې برخه کې هغوی وایي مسلکي سوی دي مسلکي وي اما دا یو خدایي هنر دی چې پیدا کېږي چون ډېر د پوهنتون استادان مو لیدلي دي هغوی رپورټینګ نسي کولی رپورټ نسي لیکلی اما یو کس کې که هغه له دولسم سیم څخه فارغه سوی هغه به ډېر شایسته رپورټینګ کوي پر ټولو اصولو به برابر یعنی یو زه د یو هنر په سترګه ورته ګورم او دا هنر دی چې دا هېڅکله چې د انسان وجود کې نه وژل کېږي اوس هم زه هڅه کوم چې او زه میدان میدان خپل کارونه کوم او زه فکر نه کوم چې بغیر له دې مسلک څخه دې زه بل کار وکولی سم.
ډېر زیات مننه کور دی ودان حمیم صاحب چې وخت یې راکړ او خبرې دې وکړې.
گسپ سو دے کامپ سو دے سودا گرا سودا گرا گسپ سو دے کامپ سو دے سودا گرا سودا گرا تلپ سو دے بامپ سو دے سودا گرا سودا گرا گسپ سو دے کامپ سو دے سودا گرا سودا گرا سو دے سودا گرا دملک پگڑے پسور پو خرسی گی تجمات امام پسو دے سودا گرا گس پسو دے کام پسو دے سودا گرا سودا گرا د
جنت د مستورو په هواس کې د مست انجام پسو د سوداګر د یوسف مشان سپیر پسلسل نن سبا غلام پسو د سوداګر گس پسو د کام پسو د سوداګر سوداګر We'll be right back.
مرمر مرمر گرزدا کنر غلام آمدا بنده تمازا چه مرور شزان خوار کرد کنر غلام آمدا کم پخلا که خودر وشل دنا دکنر غلام آمدا بنده تمازا زمان دکنر خلا.